دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2023 کال د ډیسمبر 11 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د لورپړی طالب چارواکي وژنه، په پاکستان کې د بشري حقوقو حالت او روان کال کې کانګینتونکو ته د اوشت مرجوبل پړه پر راپورونو سربیره سیمه ایز او نړیوال مطالب هم لري. خو تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوښتل لمړی د مهم خبرنو سرټکی. په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزیر وشل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علمزیب مسجد څو میاشتې وروسته له زندانه خوشې شوی دی. او د پاکستان د کانکیندونکو اتحادیه وایي چې په شانګله کې سږ کال لږ تر لږه 940 کانکیندونکو وژل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. سرچینې وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې په یوه بمي چاودنه کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. د طالبانو د حکومت دوه باوري سرچینو د نوم نشول په شرط مشال رادیو ته تایید کړه چې نوموړي نن د وزارت په انګړ کې په چاودنه کې وژل شوی دی. دوی د چاودنې د نوعیت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې په پیښه کې یو شمېر نورو کسان ته هم مرګ ژوبل اوښتی چې کره شمېر یې لا معلوم نه دی. د افغانستان تلو نیوز او آریانا نیوز ټلویزیونونو هم د سرچینو له خولې د کډوالو چارو په وزارت کې په چاودنه کې د حقانی د وژنې خبر ورکړی دی. البته د طالبانو حکومت او د کابل پولیسو له رسمان په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل د چاودنې ذمواري لا چا نه ده منلې، خو تر دې وړاندې د طالبانو پر حکومتي چارواکو د دا ډول بریدونو ذمواري اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې منلې وه. خلیل حقانی د حقانی شبکې د مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره یاکا او د طالبانو له لوړپوړو چارواکو یو بلل کیږي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د ریاست لخوا د انساني حقوقو د ترورل کېدو په دوام اندېښنې ښولې دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ وای ریاست د جبري لادرکۍ د بیان ازادي ترورر په زور د لژکۍ مذهب بدلول بهیر او د سیاسي مخالفینو زورول او دروي. بټ پرون د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت په کراچۍ کې د خپل ادارې راپور وړاندې کړ او زیاته کړې چې په پاکستان کې د انساني حقوقو حالت تورست تر بلې خرابېږي. هغه ول په ځانګړي ډول د پوسټ پر پالیسیو نیوکې کوونکي په زور برمته کیږي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت خبره کړې بیان کې د ریاست له کړنو دفاع کړې او ستایلی دي. هغه دا وکړې ده چې حکومت د آئین په چوکاټ کې د خلکو بشري حقوقو خوندي کړی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو مخکښ عالمزیب مسجد له زندان خوشې شوی دی. د هغه ملګری او د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي رابطه کار ګلبدین مسجد نن مشال رادیو ته وویل چې عالمزیب پرون د خیبر پښتونخوا د هاریپور له زندانه تر خوشې کېدو وروسته ورته وسپارل شو او خپل کور ته رسېدلی دی. د ډېر خان پولیسو عالمزیب مسجد د روان 2023 کال د اکتوبر پر دویمه د امن نظم د ګډوډۍ د مخنیوي د قانون له مخې نیولی و. نوموړی د بشري حقوقو فعال دی چې د جبري بدرکسو خلکو او د ځمکلاندې بمونو په چاودنو کې د زیانمنسو کسانو د شمیرو ټولول په برخه کې ډیر کار کړی دی. د خیبر پښتونخوا او سند صوبیه پولیسو عالمزیب مسجد او د پښتون ژغورنې غورځنګ لسکونه نور پلویان د 2023 کال د اکتوبر پر 11 په خیبر کې تر پښتون قومي جرګې مخکې نیولی ول. د پاکستان د کانکیندونکو اتحادیه وایي د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې په 2023 کال کې په وژل شوو کانکیندونکو کې 940 یوازې د خیبر پښتونخوا د شانګلې سیمې دي. د دې اتحادیې د خیبر پښتونخوا مشر علي باش خان پرون مشال لري ته وویل چې د تیرو کلونو په څیر روان کال هم په پاکستان کې په بیلابیلو کانونو کې د شانګلې ګڼو کانکیندونکو ته مرګ ژوبلا وشته ده.
اته څلوېش نو زمونږ د شنګلې کانکندون کې د کویلې په درنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوی دی چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمېره زمونږ یو کم 50 ته ورسېده. 30 کسان د موږ سره اوسه پوری په دې کال کې معذور دي.
دو کسان د مرګ جبل واجه د قانون نړیدل د ګیس خبرېدل او ل کانکیندونکو سره د پوره حفاظتي سامانونو نه موجودیت شودل سوی دی. د حقوقو فعالان وای په قانون کې د مزدورانو د وژنې تر شا د روزنې نشټوالي او د احتیاطي تدابیر نه عملي کول دي او د هغوی په وینا باید اړوند ادارې په دغه کاروای وکړي او د غیر قانوني قانونو مخه ونیسي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې ویل چې د کانکیندونکو د ژغورنې لپاره اقدامات کوي. او د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د اساسو جرګې د هغې قانوني مسودې د منظورېدو هرکلی کړی چې مسکو ته اجازه ورکوي چې طالبان د ممنوع ترهګرو ډلو له نوملاړه وباسي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه ګام د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لاش کولو کې د خنډ لرې کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې دوما یا اساسو جرګې پرون هغه قانوني مسوده منظوره کړې چې له مخې طالبان د ممنوع ډلو له نوملاړه لرې کېږي، خو دغه بیل د قانون کېدو لپاره د سینټ تایید او دولسمشر منظوري ته اړتیا لري. د دې وړاندې منځنۍ آسیا دوه نور هېوادونه قزاقستان او کرغیزستان هم سږکال طالبان د ترهګرو ډلو له نوملاړه لرې کړل. د روسیې په ګډون د سیمې گاوند او د نړۍ ګڼ شمېر هېوادونه له طالبانو سره غیر رسمي تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ هېواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا تر دې مهاله د مشال لډو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل. په روانه خبرونه کې د دغو راپورونو په اړه تفصیل اورېدلی سي. په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خیر الرحمن حقانی نن په یوه بمي چاودنه کې وژل شوی دی. دا چې د هغه وژنې د طالبانو لپاره څه امنیتي اندېښنې زېږولې دي او هلته له کومې ډلې طالبانو ته زیات تهدید ورپېښ دی، د سیاسي چارو یو پوه پاړه وایي.
دا وخت ټولو اهم چلنج داعش ته داعش بریدونه هم کوي، بمي چاودنې هم کوي، خلکو ته نقصان هم رسوي.
په پاکستان کې سږ کال د پولیو یا ګزند تر ټولو زیاتې پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. دا چې د دې لامل څه دی یو شنونکی او کارپوه پاړه وایي.
ډېر خلک داسې دي چې هلته هغه د کشنانو ګوتې ورنګي څاسې نه ورکوي.
د اقلیمي بدلون له کبله سږ کال د نورو کلونو په څیر واوره نه ده سوې، نو په دې اړه په سوات کې چارواکو مصنوعي واوره ورولې ده. دا چې د دې اثرات یا اغیزې به څه وي یو ځایي اوسیدونکو یې په اړه وایي.
خلق بدل ترازی نو د سیلانیانو دراتک په وجبانې د سیلګریا غشوبه چې دغه هغه سرګرمیانی به هم برقرار پاتې شي او مقامی خلک چې دي هغه ته به روزګار هم ملاويږي.
پر دې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو ستروس. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د راپورونو لمخې په کابل کې په یوه بمي چاودنه کې د طالبان د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. د طالبان د حکومت دوه باوري سرچینو د نوم نشول په شرط مشال رادیو ته تایید کړ چې نوموړي نن د وزارت په انګړ کې په چاودنه کې وژل شوی دی. دوی د چاودنې د نویت په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړه چې په پیښ کې یو شمېر نورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې کره شمېر یې لا نه دي معلوم. دا چې دا برید د طالبانو د حکومت لپاره څومره لویه ضربه ده او د هغوی لپاره څه امنیتي ننګونې لري، په دې اړه داود خټک د افغانستان د چارو له شنونکي او خبریال سمی یوسفزي سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې خلیل الرحمن حقانی څوک و. نوموړی په ځواب کې وایي
خلیل الرحمن حقانی د حقانی مشر جلال الدین حقانی ورور او د روسانو خلاف چې کوم مقاومت او یا جهاد او هغه وخت هم یو ډیر فعال کردار ترسره کوونکی وو، او دغه نه وروسته بیا چې د امریکایي افغانستان کې راغلو د امریکایانو پر خلاف او د افغان حکومت پر خلاف د حقانی شبکې ډلې یو مهم مشر وو، او دا وخت په کابل کې یو مهم وزارت سره وو، او دا د حقانی د کورنۍ سره تعلق لري او د کورنۍ چارو یا داخله چارو وزیر سراج حقانی ورور دی.
تاسو وی چې د سراج حقانی سمي سپ تاسو وی د سراج حقانی ورور دی؟
نه نه، دا د مشر حقانی ورور وو، د جلال الدین حقانی او د سراج حقانی ترو.
او سمي سپ تاسو سوي نه چې طالبان په داسې حال کې چې دی داوی کوي چې دی ډیر زیات امنیت ټینګ کړی دی په کابل کې یا په نورو سیمو کې، په دومره مهم کس باندې داسې چاودنه، دا سم انا
کور به دې کې شک نشته چې طالبانو عمومي یا جنرال امنیت ټینګ کړی دی. طالبانو خلاف چرته د گروپ په شکل کې کوم مشکلات جوړونکي یا جګړمار گروپونه نشته ده، او همدا ډول کومه سیمه د طالبانو د کنټرول نه بهر نه ده. خو دا داسې بریدونه وي چې دې ته غلچکي بریدونه وایي، یا گروپونه چې طالبانو په خلاف جنگیږي بالخصوص داعش چې دغه ډول بریدونو لپاره همیشه په دې هڅه کوي چې طالبانو مشران لمنځه یوسي ترڅو خپل فعالیتونه وکړي او دا ثابته کړي چې دوی اوس هم په افغانستان کې د کنټرول د ځمکې نه لري یا د ګروپ په شکل کې نه وي، خو بیا هم د کوچنیو کوچنیو سیلونو یا ګروپونو په شکل کې شته دي. نو طالبان د پاره خو یو امنیتي ګواښ ده، تر دې وړاندې د بلخ والی دغه ډول په خپل دفتر کې وزل کې وزل شو، اوس هم ویل کېږي چې دا 14 د وزارت دننه شوې ده او تقریبا تر لسو پورې نور کسان چې هغه هم کېدای شي مهم مشران شامل وي هغه پکې وژل شوي دي، خو تر اوسه پورې رسمن طالبان په دې اړه څه نه وایي.
اوس سمی صاحب، د طالبانو لپاره د امنیت چیلنج په کابل یا په ټول افغانستان کې تر ټولو زیات کم داسې ډله یا کم کس دا څوک د ټولو نه وړاندې کوي دا قسمه چیلنج؟
ټول طالبان لپاره یوازې دا چیلنجونه نه دي چې د دوی خلاف څوک جګړه وکړي یا دوی باندې بدونه وکړي، خو دا وخت تر ټولو اهم چیلنج دی هغه داعش ته. داعش بریدونه هم کوي، بمی چاودنې هم کوي، خلکو ته نقصان هم رسوي. د دین علاوه بل چینل چیلنج د خلکو شعور ده، سیاسي شعور ده. خلک د طالبانو خلاف یا میډیا ته راوځي یا کله کله مظاهرو ته راوځي یا منځ خلاف خبرې کوي، او دا د حقانی وجل کېدل دا معنی ورکوي چې طالبانو چیلنجونه ختم نه دي او هر څه برابر هم نه دي.
سمی صاحب، طالبان چې کومې دعوی کوي چې په افغانستان کې دی امنیت په ځای کړی دی، او بعضی خلک هم د دې دا دعوی اومني چې امنیت په ځای کړی، لکه څنګه چې تاسو وی د بلخ والی د دینه مخ کې وژل شوی او اوس د یعنی حقانی غونې یو مهم کس هغه وژل کیږي، نو د سر په د طالبانو د دې امنیت د داوو ته ډیر زیات یعنی دچکا یا ډیر زیات نقصان بوته نشي؟
اوس فکر کوم چې افغانستان جګړو نه راوتل یو هیواد ده. دلته به په هر ورځ دا ډول چاودنې کېدلې په کابل کې په نورو کارونو کې، او بله دا ده چې دا ډول افراد یا مهم اشخاص یوازې افغانستان نه د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم په نښه کېږي. په پاکستان کې بېنظیر بوټو شوله، دا اوس د امریکې نوی رئیس جمهور ټرمپ دوه ځلې حتی د وک سره نږدې مرمۍ تیره شوه.
سمی صاحب، څه فکر کوي؟ ګوره، امریکا یا پاکستان الته خو یو رسمي حکومتونه قائم دي، طالبان خو داسې دي چې یو ډله راغلي ده د وسلو په زور باندې په کابل کې او یو منتخب حکومت لري کړي. څه فکر کوي د دې خپل منځي اختلافات یو وجه نشي کېده؟
زما خیال دا دي چې دا وړاندوینه کول چې دا به خپل منځي اختلافات او نتیجه وي، دا ماته سم نه ښکاري، ځکه چې اوس په طالبانو د نظر اختلافات لري په ځینو مسایلو کې، خو زه فکر نه کوم چې دا اختلافات دې حد ته ورسیږي چې یو بل باندې بریدونه وکړي یا د بل خلاف جګړه مخې ته کې. خو اوس به تحقیقاتو نه وروسته څرګندېږي چې دا کس څنګه داسې دلته رسېدلی ده، چا رسولی.
صحیح. سمی صاحب، اخیری پوښتنه دا ده چې که دا قسمه بریدونه کېږي لکه تاسو د بلخ ذکر وکړو او نن دا واقعه وشوه، نو دا د طالبانو راتلونکي څنګه وینئ؟
ما مخکې عرض وکړو چې دا خال خال واقعات دي، دا داسې نه ده چې یو جګړیز میدان یا ګروپ تر رامنځته شوی، دا غلچکی بریدونه وي، او د دې څو ورځو لپاره خدا خبر کولی شي طالبان لپاره به دا غټ چیلنج هغه وي چې یا هر ګروپ چې دغه هدف وشتلی ده چې هغوی د ټریټریل یا د ځمکې کنټرول لرلی یا د کوم غر په کنټرول کې وای یا کوم احمد سیمه په کنټرول کې وای یا فعال ګروپونه لرلی.
سمی صاحب، شکونه په داسې یو ګروپ کې داسې واقعیت کېدل، دا خو شکونه را پیدا کولی شي په یو بل باندې یا د دې اعتبار په خلکو کې خرابې دی نشي؟
زما ما مخکې ارزو کو چې زه فکر نه کوم چې طالبانو په منځ کې دننه دومره اختلافات چې شاغه د شکونو حتی ورسیږي یا د دې حتی ورسیږي چې یو بل خلاف سنگر ونیسي. خلک د افغانستان خلک رایا او د افغانستان خلکو شک او نظر نن سبا هیڅ اهمیت نه لري. دا داسې حکومت نه ده چې پنځه کاله وروسته به انتخاباتو ته ځي او بیا به خلک هغه چاته رای ورکوي څوک چې امنیت ورته ساتي یا نه ورته ساتي. دلته خو ټوپک په زور طالب راغلی دی او د هغه ضرورت هم دې ته نشته چې خلک څه نظر ولري یا شکونه ولري.
شکونو مطلب مې دا و چې د دې خپل منځي شکونه. خو ډېره زیاته مننه سمی صاحب د مشال ریډیو سره د خبرو کولو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د افغانستان د چارو شنونکي سمیو یوسفزیو چې په کابل کې نن د طالبان د حکومت د کډوالو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژنې په اړه زموږ همکار داود خټک پوښتنې ځواب ولی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس زو پاکستان ته. هر کال د ډیسمبر لسمه په نړۍ کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې مناسبت د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن خپاره کړی راپور کې ویلي چې په هغه هیواد کې جبري لادرکۍ روانې دي، د فعالانو نومونه لا هم په تور لیست کې اچول شوي، د بیان ازادي کمه او پر لژکیو په زور د مذهب بدلول نه دي درېدلي. د کمیشن مشرانو غړو په دې اړه په کراچۍ کې په یوه خبري غونډه کې د پاکستان پر ریاست نیوکې وکړې او زیاته کړه چې د پوځ پر پالیسیو نیوکې کوونکي ځورول کیږي. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د ټول وګړو بشري حقوقونه خوندي دي. هغه داوا کړې ده چې حکومت د انساني حقوقو لپاره ډیر ښه ګامونه اخیستي دي. آیا رښتیا هم داسې ده؟ په دې اړه د نیازلي راپور ته غوږ ونیسئ.
د دسمبر په لسمه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا په کراچي پریس کلب کې غونډه ترسره شوه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت روز تر بلې د اندېښنې وړ کیږي.
حکومت یا حزب اختلاف دونوں میں
دو دیوائی کا حکومت تے او کا اپوزیشن گوندونا د بشری حقوقو سرغړونی ټولی په ګډه تر سره کوي. د پارلیمان غړو داسې قانونونه جوړ کړی چې د خلکو د بیان ازادي اخیستی ده. هغه کسان چې د حکومت او اسټابلیشمنت پر پالیسیو نیوکی کوي نیول کیږي، مقدمه پی جوړیږي او په زور لادرکه کیږي، او د حکومت دا ټول ګامونه غیر قانوني او غیر آئینی دي. اسد اقبال بټ زیاته کړی چې په پاکستان کې د خلکو مدني او اقتصادي حقوقونه، د خزو لګکیو، کډوالو او بې ځای شوو کسانو حقوقونه لجدي ستونزو سره مخ دي، اړتیا ده چې د دې حقوقو ساتنې ته جدي پاملرنه وشي. بلخوا غونډې ته د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عام د سانګي پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان بیا وویل چې په پاکستان کې د خبریالانو د وژنې، زورولو او د هغوی پر ضد د مقدمو جوړولو پیښې نور زیاتې شوې دي.
کسی قسم کا ایسا مواد جو ریاست کے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو،
دی وی هغه مواد چې د ریاست او اسٹیبلشمنٹ پر ضد وي، هیڅ کله رسنیو ته د خبرولو اجازه نه ورکول کیږي. د بلوچستان خبر نه د بلوچستان پر رسنیو کې خبريږي او نه د هیواد په میډیا کې. هم دغه حال د خیبر پختونخوا دی چې د اوګدی بدامنۍ پر ضد په لویه کچه ولسی احتجاجونه شوي، خو پاکستانی میډیا پې خاموش ده. په کورما او نورو سیمو کې لسګونه کسان وجلې شوي، خو پاکستانی میډیا یوازې حکومتي دریز خپور کړی دی، او د میډیا لپاره په آزاد توګه د رپورټینګ اجازت نشته، او دا کار ریاست بغیر لڅ اعلان پیل کړی دی. د غونډې وینا کوونکو پاکستان کې د لګکیو په ضد د مذهبي ډلو مشرانو په ویناګانو او قهرجنو مظاهره کوونکو په کارویانو هم نیوکه وکړي. دا غونډې په محل په کراچۍ کې د یوې ځایي چرچ مشر غزاله شفیق بیا مشال لیډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه توګه کارول کیږي، چې ځینې ډلې په خپلو ذاتی شخړو کې د خپلو مخالفینو په ضد استعمالوي.
منورټیز هیومن رائټس کی جو صورتحال ہے،
دوائی په پاکستان کې د لګکیو لپاره د بشری حقوقو صورتحال نور خراب شوې دي. اوس هم په سن کې د دوی انجونو په زور تختول کیږي، ودونه کیږي او مذهب پر بدلول کیږي. بیا د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه نه یوازې د لګکیو په ضد، اوس د مسلمانانو په ضد هم کارول کیږي. نو موږ وایو چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کارول دي ختم کړل شي.
بلاسفیمی لاز ہیں ان کا جو مس یوز ہے اس کو ختم
ونڈی تا دا لادرکا بلوسانو دا مندلی لپار جوڑ سازمان وائس پار بلوچ مسنگ پرسن مشری سیم دین بلوچ ویل پا بلوچستان و نور برخو کی دا بلوسانو جبری لادرکا کولو زورونی او ماورای عدالت وجنی لا دوام لری. نوموړي پوینا د حکومت په دې ګامونو اعتراض کوونکي او د لادرکا خپلوانو لپاره پر امن مظاهره کوونکي اوس هم د ریاستی ادارو په نخ دي. نوموړي په وینا حکومت د سازمان او نورو لسګونو بلوڅان نمونه په تور لیست کې اچولی دي، شناختی کارډونه ول تړلې دي او هیواد نه بهر د تلو اجازه ورته هم نه ورکوي. بل لور ته د پاکستان حکومت وایي چې د بشري حقوقو ساتنې ته ژمن دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دسمبر په 10 په اسلام آباد کې وی غونډه تویلې، په پاکستان کې ټول اقلیتونو لپاره بشپړه ازادي موجوده ده او ټول ته برابر حقونه ورکړل شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف زیاته کړي چې د ماشومانو مزدوری ختمولو لپاره اقدامات کړی دي. د خښتو جوړولو کارخانو کې د ماشومانو د مزدوری سلسله ختمه شوې ده. هغه زیاته کړي چې نږدې 190,000 ماشومان چې لدی ستونزې خلاص شوې دي خونځو ته لګل شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري له کراچۍ څخه ځو د شانګلې پر لور. د پاکستان د کان کېدونکو اتحادیه وایي چې سږ کال د شانګلې سره تعلق لرونکي 9 کان کېدونکو وژل شوي او 8 نور مازور شوي دي. په دغه کې زیاتره وژل شوي او مازور ته واده ورکړل شوی و چې کونډي، او په دې کې زیاتره وژل شوو او مازور هغه کسان دي چې کونډي او یتیمان هم ورسخه پاتې دي. یاد اتحادیه زیاتوي چې په روان کال کې د دسمبر 13 پورې په ټول هیواد کې د مړو سو کان کیندونکو شمیر 208 او د مازور سو هغه 113 دي. زموږ همکار مجید بابر په دې راپور جوړ کړی چې د شانګلې د باسیکلي د هغه مور زاهده بیبي په ژغ پیلېږي چې 40 کلن زوی حمید الرحمن په هغه ورځ په یو کان کې ووژل سو په کوم ورځ چې د واده نیټه وه.
دانا چارے نے مزرے تل جمن غریب خلق او مزرے نے تل مال او عادت سامان اخستے دے نزیا پ پیسو اغه پکور کے پروت تے زما ماسو
دا غد شانگلی دا الپورے تحصیل د باسی کلی د زاہدی بی بی دے چ خپل هغه 22 کلن روی حمید الرحمن یادوی وای چ پکوم اورزی د واده نیټه کی خودا نو هم په هغه ورز دروان کال د جولای پ وما د بلوچستان پ مچ کی د سکرو پ یو خان کی د گیسونو د 14 لاملا و بچل شو. خو زاهده بی بی په دې غمیده کې یوازینې مور نه ده، بلکې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې په خبره سګ 2023 میلادي کال کې د دسمبر 13 پورې یوازې د شانګلې سره تعلق لرونکي یو کم 50 کان کیندونکي وجل شوي او 13 نور شوبل دي چې 12 پکې مازور شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر 13 وویل چې په دغه وجل شو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
دا یو شمیري مطابق کومنګ داسې وکړو د تیر کال خلا کال زمنګ لخ نو دا ته دا چې ده نو اته سولويش نو زمنګ د شنګلي کان کندون کې د کویلې پترنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوی دی چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمیره زمنګ یو کم 50 ته ورسېده. 13 کسان د موږ سره اوسه پوری په دې کال کې مازور دي. د دې د مازورې نو یو د ټولو نه زیات دي نو هغه د ملا ماتې دلی.
د پاکستان د کان کندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په 13 کلونو کې لپی او 14 د وجل شو کان کیندونکو شمیرې راغونډې کړې دي. د دغه شمیرو تر مخه په 13 کلونو کې ل 2500 تر 3200 پورې کان کیندونکو وجل شوې دي چې په دغه کې 3200 د شانګلې، بردیر او برسوات دي. د دې اتحادیې په خبره په زرګونو نور مازور شوې هم دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلې د الپورې تحصیل شپږ 13 کلن امان الله په دغه کې یو ده چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر 13 د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوښ شوم. په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې عمر می تقریبا 36 سال کې ده. تقریبا 15 میاشتې زما وښوینن پوره شوې او جی او اوس یو هغه نه دی پلچ بازار خپې مې به کار دی لا پوره حرکت پینې شم کولای مازورې مرګه او ول درې مې بچین دی یو مې الګ ته دوه مې جنکې دی او نور داسې رونه مېمره نه کشران دی داسې روزګار موزګار نشته غویم د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کویلې په قانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کان کیندنه خای په نور نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیا ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډیره خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په قانونو کې ژوند د لاسه ورکړی دی او نو هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي، ولې چې په قانونو کې د سرژغورنې په کار بندوبست نه ترسترو کیږي. د د شانګلی نه په صوبای اسمبلی کې منتخب غړی ډاکټر عباد الله خان بیا د دې وجنوز موار هغه ادارې غنی چې د کوئلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو زموار دي. د دسمبر پر لسما مشال ریډیو سره په خبرو کې نو موړی زیاته کړه
کوم روز چې دی کوم لیبر اکټ چې په کې چې کوم روز دی د ماینینګ چې راځي په وخت سره په کاری د دې غټنل چې جوړی دا غیب کاری پدې ټول دنیا کې ماینینګ کېږي نو اول نه هغه ورکر چې دی دا هغه لایف سیکور کی پیروستو کار کوي قسمتي دا بیلنس دې دا دا دلته په زرګونو ماینز دي په زرګونو او هغه زرګونو ماینز لپاره انسپکټر چې څوک چې دا چیک کوي چې دا فیزیبل دی که نه دی دې ته موږ لیبر لاندې کوزولی شو کنه شو هغه انسپکټر دلته څلور دي.
د قانونو د حفاظتي اکټ لمخې هر کان ته د ګوزیدو لار به اته فوټه اوچتا او شپک فوټه پلنوي. په کان کې بعد زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندون کې به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په لسمه ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتي قانون عملي کولو کې کوتاهي روانه ده. او زیاتوي
بالکل دا منم چې د شنګلا چونکی هلته پلینز مکم ډیره زیاته کمه ده اګریکلچر او داغه خپل پوټینشیل شته سره منرل او کنه سره داغه خو انفارچونیټلی چونکی صدا سي نیرس اکنامک زون هم نشته چې هلته خلکو امپلایمنټ کې داغه د وجنه د خلکو هجرت سیوا دی او خاص کر په کوئلې کاته کې د ډیر زیات دي کا دردا او کا کټه دا پنجاب دی سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وینو کې د چام صدا سي ډیفیشنسي وي نو موږ به داغه دغه د هارډ پاور کیپاسټي پاکستان نو داغه لپاره ما خلص دي سره پدې بل کې او دوه هډ پاور سکول باندې باندې دی اوس پروپوزل نورم دی او د دې چې کله کې کان کنه ټوله په اړوایتي طریقو سره کېږي د سیفټي ډېر کمزور دی. په
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر خیګړې د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر 13 په ټول هیواد کې 278 کان کیندونکو وجل شوی او 114 ماتور شوی دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کان کیندونکو د ملک د درې واړو صوبو په صدپاسا شپږ زره قانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم 50,000 کان کیندونکو د بلوچستان په صد پاسا دروي زره قانونو کې دریش په 3,000 کان کیندونکو د خیبر پښتونخوا په سکم 2,000 قانونو کې او سلوی 3,000 کان کیندونکو د پنجاب سکم 2,500 قانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کان کیندونکو د شانګلي سره تعلق لري.
زموږه غل مشال رادیو خاوري اوس زو بلوچستان ته په روان 2023 کال کې په پاکستان کې څه کم شپېته ماشومان د پولیو وایرس ښکار شوی دی. په دوی کې نږدې نیمایي یوازې په بلوچستان کې دی. پولیو یو مازوروونکی وایرس دی چې یوازې د واکسینو په کولو یې مخنیوی کېدلای شي. د پاکستان حکومت له ملګرو ملتونو سره په شریکه هر کال له 5 کلونو څخه کم عمر ماشومان ته پولیو ضد واکسین کوي خو بیا هم دا وایرس نه دی ختم شوی. په ځانګړي ډول په بلوچستان کې ولې دا وایرس نه ورکیږي، وجوهات یې څه دي او چارواکي په دې اړه څه کوي؟ ایوب ترینه په اړه راپور لري.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز مشر انعام الله قریش وویل چې دا کال تر ټولو زیات کیسونه د صوبې په پښتون میشتو ضلعو لکه کوټه، پشین، چمن او کل عبدالله کې ښکاره شوي دي.
د پولیو خلاف یو څه منفی پروپیګنډا له تر 10-15 کال څخه زیات اوس اوس دا یو څه پروپیګنډا شروع وي، اوس هغه تر ډېر حد پورې کم شوی ده. داغه کې لوی وجه دا ای چې د خلکو د معلوماتو کمی له وجې او په سوشل میډیا باندې چونکې یو چک ان بیلنس نه نو خلق سی او دارنګ انفارمیشن واخی سی پاغه کلر سنسنی هغه خبر ډیر زیات پیلا او سی هغه پروپاګاندا د پولیو اگینست کله لاړس.
که څه هم دا کال په پاکستان کې د پولیو یا گزر څخه و 50 ماشومان تر اوسه اغیزمن شوی دی. پاغه کې تر ټولو زیات یعنی شپږشت په بلوچستان صوبه کې دی او په دې کې شپږ کې سونه یوازې په کل عبدالله ضلع کې راښکاره شوی دی. په دې اړه مشکله د کل عبدالله سره تړاو لرونکي خبريال آیت الله شاهین سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې په کل عبدالله کې د انکاری مور پلار سره سره قبایلی جګړو له امله هم د پولیو کارکونکي تر هر ماشومه پورې نسی رسېدلی.
ډېر خلک داسې دي چې هلته هغه د کوچنیانو ګوتې ورنګوي څاڅکي نه ورکوي. دویم دا شی دي چې کوچنیان څاڅکي وخوري، مور ورته وایي یا پلار ورته وایي یو زموار د کور ورته وایي زه څاڅکي توی کړه. دریم خاص دي او مین چې زما په خیال دي هغه قبایلي جګړې دي په کلا بلا کې ډېرې علاقې داسې دي چې هلته خلک تللی نیسي.
په پاکستان کې د کال 1904 نوي راهیسې و ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو لړۍ روانه ده. د روغتیا د چارواکو په خبره چې تر اوسه د 200 څخه زیات د پولیو ضد کمپین یا مهم په دې ملکي چلولی دي. خو پر دې برسېره پاکستان او افغانستان په نړۍ کې دوه داسې ګاونډي هېوادونه دي چیرې چې تر اوسه د پولیو وایرس مخله نه دی ختم شوی.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په پېښور کې د مازیګر شپږنیمې بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. سرچینې وایي چې د افغانستان په پلازمېنه کابل کې په یوه بمي چاودنه کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په ګډون یو شمیر کسان وژل سوي او ژوبل دي. د طالبانو د حکومت دوه باوري سرچینو د نوم نشول په شرط مشال رادیو ته تایید کړ چې نوموړي نن د وزارت په انګړ کې په چاودنه کې وژل سوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د ریاست لخوا د انساني حقوقو د ترور کېدو په دوام اندېښنې ښودلې دي. د بشری حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ وای ریاستي جبري لادرکی د بیان ازادي ترورل په زور د لژکی مذهب بدلول بهیر او د سیاسي مخالفینو زورول ودروي. د پاکستان د کانکینو کې تهدیه وای د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې په روان 2023 کال کې په وجلسو کانکیندونکو کې 9 تیوازي د خیبر پښتونخوا د شانګلې سیمې دي. د دې تهدیه د خیبر پښتونخوا مشر علي باشخان پرون مشال لړی تول چې د تیرو کلونو په څیر روان کال هم د پاکستان په بیلابیلو قانونو کې د شانګلې ګڼو کانکیندونکو ته مرګ ژوبلا وشته ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علمزیب مسجد له زندان خوشی سوی دی. د هغه ملګری او د ملي جمهوری غورځنګ صوبایي رابطه کار ګلبدین مسجد نن مشال رادیو ته وویل چې علمزیب پرون د خیبر پښتونخوا د هریپور له زندانه تر خوشی کېدو وروسته ورته وسپارل شو او خپل کور ته رسیدلی دی. او د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې قانوني مسودې د منظورېدو هرکلی کړی چې مسکو ته اجازه ورکوي چې طالبان د ممنوع ترهګرو ډلو له نوملړه وباسي. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري او سره ځو د نړیوال راپور پر لور. دا لهم څرګند نه چې په شام کې د بشر الاسد د واکمنۍ ډنګې دوه څخه وروسته به هیئت تحریر الشام یا ایچ ټی ایس وسلواله ډله څه رول ولوبوي، مګر دا د یو مهم لوبغاړي په توګه راڅرګنده سوی ده. دا ډله وړاندې مغربي هیوادونو یو ترهګر سازمان بللی و، خو په شام کې نوې سیاسي وضعیت مغربي هیوادونه د دې کړکېچ سره مخامخ کړي دي چې څنګه چلند ورسره وکړي. آیا لویدیز هیوادونه به دا ډله د ترهګرو دلو له نوملار څخه لری کړی او که څنګه؟ په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې راپور جوړ کړی چې شاهین بنیره پښتو باندې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د شام د حکومت له ډرامایي ړنګېدو وروسته اوس هم سیاسي وضع خرابه ده. ځینو مغربي حکومتونو اشاره کړې ده چې کېدی شي له شام د هغه نو واکمنانو سره کار کولو ته چمتو وي چې دا مهال دوی یو ترهګریز سازمان ګڼي. د اروپا دریو مهمو هیوادونو اشاره کړې ده چې دوی کولی شي د هیئت تحریر شام په اړه خپل دریز بدل کړي. د اروپا دریو مهمو هیوادونو اشاره کړې ده چې دوی کولی شي چې د هیئت تحریر شام یا ایچ ټی ایس په اړه خپل دریز بدل کړي. دا هغه ډله ده چې دوی په تور لیست کې اچولې ده، خو د دسمبر په 8 دمشق ته ننوتې ده. دا هر څه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې اړه څرګندونې وکړې چې څنګه د دې ډلې بیانیه بدله شوې او هڅه کوي چې ځان له القاعدې سره د خپل پخوانی تړون څخه لری کړي. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې اړه په سمدستي غبرګون کې لږ څه په ډاګه کړي چې د شام په اړه به د هغه پالیسي سوي، خو زیاته کړې ده چې د هغه حکومت به دا پریکړه وکړي چې له شام سره څه ډول چلند وکړي. دا روښانه ده چې په شام کې د ولسمشر بشر الاسد له لرې کېدو وروسته د هیئت تحریر الشام ډله تر ټولو د مهم لوبغاړي په توګه رامنځته شوې ده او دی مغربي حکومتونه له کړکېچ سره مخ کړي دي، ځکه چې دا پخوا د شام په لویدیځ کې یوه کوچنۍ وسلواله ډله وه چې مخ نیول او لپام غورځول اسانو، خو اوس وضع بدل ده. د فرانس د بارنو چارو سرپرست وزیر د دسمبر په اتمه د فرانس انفو راډیو ته وویل چې ایچ ټی ایس یو اسلامي غورځنګ دی چې باید د افراطیت، اسلام پالنې او جهادیزم نه د وترلو لپاره خپل صادقانه اراده وښي. هغه زیاته کړه چې یو استازی به روانه ونه د مشق ته ولاړ شي. د جرمنی د بارنو چارو د وزارت ویاند ویلی دی چې ګوري با چې ایچ ټی ایس د خپل ماضي څخه ځان لری کولو لپاره کم ګامونه اخلي او د ملکی خلکو او قومي او مذهبي اقلیتونو سره څنګه چلند کوي. د دې ترڅنګ د انګلستان د کابینې وزیر پیټ موک فیډن ویلی دی چې په دې اړه چټکې پریکړې ته اړتیا ده چې آیا ایچ ٹی ایس د ترهګریزو سازمانونو له لیست څخه لری کړي او کنه. دا لا څرګندنه ده چې ایچ ٹی ایس به د بشر الاسد درستو په شام کې څه کردار ولوبي، مګر لکه څنګه چې احتمال کیږي دا د یو کلیدي لوبغاړي په توګه مخې ته راغلي او مغربي حکومتونه لیواله ښکاري چې په دغه اړه لارې پرانسته وساتي. په مقاله کې راغلي چې دا چلند به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره یو څه توپیر ولري. هلته مغربي حکومتونو د طالبانو د ډلې څخه چې له بشري حقونو څخه یې پراخه سرغړونې او پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي خپل واټن ساتلی دی. په امریکا کې د چارو یو شنون کې ایوب وایي چې هغه فکر نه کوي چې ایچ ټی ایس به د جنو په تعلیم او کار بندیزونه ولګي، ځکه چې دوی د طالبانو پرتلا ډېر منځلاري دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزه خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروې
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنری غړي
په پنځو بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس زو افغانستان ته. د روسیې دوما یا پارلمان پر ترهګرو ډلو د بندیز په اړه یو قانوني لایحه تصویب کړې چې لمخې د هغه هیواد عدالتونو ته واک ورکړل سوی چې یو ډله د ترهګرو له نوملړ څخه د لنډي یا اوږدې مودې لپاره وباسي. ځینو رسنیو لیکلي چې که ولسمشر ولادمیر پوتین دا مسوده په قانون بدله کړي نو د افغان طالبان حکومت په رسمیت پیژندلو ته لار هوارېدلی سي. روسیه په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي و، خو دا د 2021 کال د اگست میاشتې وروسته چې کله طالبان په افغانستان کې حکومت ونیوي مسکو له هغوی سره تعلقات نږدې کړي دي. په دې اړه نوریاس نوري راپور لري.
د روسیې د پارلمان یا دوما استازي جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته لاره هواروي چې د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له لیست څخه وباسي. د لویدیزو خبری اژانسونو د راپورونو له مخې د تصویب شوې لایحې له مخې یوه ډله چې پر روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ډله نومول شوې وي، یوه محکمه کولی شي هغه په لنډمهاله توګه له دغه لیست څخه وباسي. د دې لپاره چې د دوما د استازو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین هم باید توشیح کړي. روسیه په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړل چې د دې هیواد قانون له مخې له ډېر ډلې سره د هر ډول اړیکو ټینګول د سزا وړ جرم ګڼل کیږي. خو له دې سره سره موسکو مخکې تر دې چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمنان شي څو ځلې د طالبانو د پلاو انکوربتوب کړی و. روسیه پر دې سربیره په تیرو څه کم درې نیمو کلونو کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللي او خپل سفارت هم په کابل کې پرانیستی پریښی دی. خو پښتنه دا ده چې د روسي جګپوړو چارواکو هغو څرګندونو ته په پام چې له یوې اوږدې مودې رئیس یې له تور لسخ د طالبانو د نوم د لرې کولو په اړه کړي، ولې موسکو اوس په دومره ځنډ په دې برخه کې عملي انګام پورته کړ؟ په دې اړه مو د سیمه ایزو او نړیوالو چارو د کارپو غوث جان باس چې د حقوقو په برخه کې په روسیه کې دکترا اخیستې نظر وپوښت او له هغه مو وپوښتل چې د روسیې د دوما دغه اقدام به آیا روسیه دې ته ورنږدې کړي چې د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی په رسمیت وپیژني؟
روسیا غواړي چې د طالبانو اړوند د سیم محتاطانه ګامونه اوچت کړي، لو مسیر غواړي تای کی او غواړي چې د نوې قوانینو په چوکاټ کې طالبان د سیو حالت یا موقف ته ویسي چې دوی د مدیریت څخه ونوزي او په ځان د سی ډاډه نشي چې ګوا کې دوی تورلی څخه ووتل نو بیا هر کار کولای شي. نو په دې ترتیب دا یو محتاطانه ګام دی د روسیې لخوا. د رسمي پیژندنې خبره لا ډېره لري ده. زه فکر نه کوم چې روسیا به داسې جرات وکړي چې په یوازې ځان تصمیم ونیسي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
د طالبانو سرپرست حکومت دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د روسیې دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې جګپوړو چارواکو څخه باندې دوه اونۍ مخکې کابل ته د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي سرګې شویګو د سفر په مهال له موسکو څخه غوښتي وو چې حکومت یې غواړي افغانستان په ټولو سیمه ییزو فارماتونو او غونډو کې معنا لرونکی حضور ولري. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې روسیې چې له طالبانو سره په تدریجي ډول اړیکو ته پراختیا ورکړې، د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 جولای میاشت کې ویلي وو چې طالبان اوس د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې دوی متحدین دي. پوتین دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې په مارچ میاشت کې د موسکو په یوه څنډه کې د کنسرټونو پر یوه تالار په برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی و، 144 کسان ووژل شول. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې په افغانستان کې هم د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی او طالبانو په وړاندې مبارزه کوي. تر دې مخکې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان روان میلادي کال د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلی و، خو آیا دغه اقدامات به له دې سره مرسته وکړي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو جنجالي موضوع هواره شي؟ د یو شمیر لویدیځو ډیپلوماتانو په باور تر هغو پورې چې طالبانو د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې له سختو چلندونو لاس نه وي اخیستی، د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل به له خنډ سره مخامخ وي. طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنې واکمنۍ کې د نجونو او ښځو پر مخ د منځنیو او ثانوي زده کړو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې او پر ښځو یې نور سخت بندیزونه هم لګولي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
زموږ غل مشال رادیو خبري. د پاکستان پوز وای د هغه هیواد د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر جنرال فیض حمیدی په رسمي توګه تورن کړی دی. د پوز د اماړي کوڅانګي پرمپې بیان کوي چې په خوانی جنرال فیض حمید ته په رسمي توګه پر هغه د پوری کلسو تورونو نوملړ ورکلسو دی. په بیان راغلی چې په دې تورونو کې په سیاسي چارو کې لاسوهنه، د راز ساتلو له قوانینو په سرغړونې سره د ریاست خوندیتوب او ګټو ته زیان رسول، د واک او سرکاري وسایلو ناسمه کارونه او خلکو ته ناجایز زیان رسول شامل دي. په اسلام آباد کې شنونکی هارون رشید وایي دا یو منفرد مقدمه ده چې په لومړي ځل پوز کاروایی په کړی ده. زموږ همکار ګلیاز له هارون رشید سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا دا لومړی ځل دی چې د یو لوړپوړي پوځي چارواکي پر ضد داسې کاروي سوي وي؟ نوموړی په ځواب کې وایي
پاکستان فوج پہ خوشحال نہ ہو بندی سنے سرکاری معلومات بھی خفیہ آمول و بیا سیاست کے مطلب اس کے دل او بیا یو فوج کے دل نا یو بغاوت میں دے دور ہوں دے جانا دیر زیاد سنگیت دے خدا کیس چھے دے لیگل نزیاد ماتا پولیٹیکل خکاری والے دے کم پیغام ورکول غواری پاکستان فوج آگا تاہا دے چھے دا پی ٹی آئے سرات دے اس قسم دوی گنجائش ارادہ اس پورے نشتا چھے کم تا مذاکرات و خبری کی گی او سواغا کی گی باغا نا سخکاری چھے ہم پی ٹی آئے و ہم پاکستان فوج چھے دے اقبل پوزیشن رو باندے سخ پلار
سارون شی صاحب پتے کسنگ تاس خبر اوکرالا چھے دا زیاد یو پیغام ورکول غواری نو آیا چھے گوس کم فوجی اسٹیبلشمنٹ تے آیا اوی اوس دین پشا کی دی نشی زکہ کہ فوج کی من گورو نو کسو ہم کاروائی چا خلاف کی گنا غدیر پٹ ساتل کی گی خو پدی کیس کی دا جنرل دا فیض امید پ کیس کی دا سین دی
بالکل دا ہو فوج دیر دا سے محدود معلومات دی چی دی اگا دے مقدمے بارہ کی بنا شیئر کری دی سوزیات آغا نشتا پکی چی دا جنرل فیض حمید سر دیا مالو آروی دیوی دورونو او من اللہ کا انکاری ہو نخکاری خود آغا سین چی آغا با انکار کری مزکا دا مقدمہ بمخطلے دے وہ دیکھے ہم آغا دیر میڈیا تا کو ایکسس نہیں چی پتاو لگی چی دا زونا فیر ٹرائل دے کا ندے خدا دے چی یو مهم مقدمہ دا او ما تخکاری چی دا دا پاکستان سیاسی حالات و سرا ہم تڑوک گری و آغے حساب سرا با ہم نا ڈیولپ کی گی خو آغے نا یو قسمہ یو جنرل فیض حمید نا اسٹیبلشمنٹ وارڈ چی یو نمونہ جوڑا کی چی سبالا سوک سیاستدانان و یا سیاست کے مداخلت کولو یا سیاست کولو ہلا گئی آغا دا سی دیو کی تش جنرل حمید من اس ناسو کا یاد بینو گیر نور
وہ جی مغ ہرون سب مغ تراتلم آچے پخوانی چکم د خفیہ ادارې چکم مشرانو ک منګ د جنرال اسلم بیگ خبره کو پاغه مانیم داسې تو تورونو داسې نور هم پاتیشوی دی نو هغه سربس کیږي هغه به د تاریخ سش یو کنه د هغه خلاف هم بیس کاروایی کیږي تاسو په خل نظر
مقصد پکې ټولنه دی چې کله ته فوج کې اورو یو هاوسینګ سوسایټي هم کرپشن کې ټولنه دی نو دا هغه وخت دی نو سیاست والا اوس وخت نو هغه نه دا دي چې دا خو سرونګ او ریټایرمنټ نه پس هم دی په سیاست کې کول لګي دا پرونو کې چې رات کو کال یا څه کال فکر دا چې دی په سیاست کې نور هغه لې په دې هغه هم قانون خال سب کړي دی خلاف ورسې کړي نو دا ټول تورونه راغونډي دي او هغه باندې لګول دینو دا یو یونیک کیس دے فرسٹ ٹائم دا سو دے یو لیول سره بنا سی کی یو پورس چې فوجی عدالت کورٹ مارشل عدالت چې دا اوس په پیسو
د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید وو چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د پخوانی مشر جنرال فیض حمید په رسمي توګه د تورنډو په اړه زموږ د همکار ګلایاس پښتن ځواب ولی
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي
زموږ غل مشال ریډیو خبري اوس یو ځل بیا ځو خیبر پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د تحصیل ویلج او یونین کونسلرانو او چیرمینانو د صوبای حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د پرمختیايي کارونو لپاره د دوی ته فندونه ورکړي کوم چې له تیرو درو کلونو راهیسې د ځان ښکار دي د ډسمبر پر 9 په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال هغوی وویل چې تر دې وړاندې هم څو ځلې د مالی مرستو غوښتنې کړې دي خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې هغوی د خبر پرنخوا پر حکومت غږ وکړ چې که د دوی غوښتنو ته پام ونسو نو د ډسمبر پر 13 به په پېښور کې د احتجاج لړۍ پیل کړي په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریاله اسما ګل له پېښور راکوي
پیښور پریس کلب کې د خبری غونډې پر مهال د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پختونخوا شمالي سیمو امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان مشال ریډیو ته وویل که څه هم په تیر وخت کې ځینې پرمختیایي فنډونه جاري شوي، خو دا فنډونه د بلدیاتي نمایندګانو پر ځای ډیپټي کمشنرانو ته ورکړل شوي، کوم چې د لوکل ګورنمنټ قانون پر ضد ګام دی. نوموړي زیاته کړه چې د بلدیاتي حکومتونو په اقتصادي توګه پیاوړ کېدو سره سیمه ییزه پرمختیایي ممکنه ده.
بنیادی وختن زونگا صوبائی حکومت نه دادا چې پی ایف سی اجرا دی وشي 20% دی سره په قانون کې د کم فنډز واده شوی هغه دی ورکلی شي، واده نه ده شوی بلکې قانون دی هغه دی ورکلی شي، او دا دی اکراس ته بورډ د پټای د تقسیم نه بالا تر ټولو خلکو ته ورکلی شي.
زه دا غلط فهمی لرم چې دا باقی کم تلور ته کړی دی نه دام هغه دی چې هغه ڈی سی ته ډایرکټ ترانسفر کړی دا به خپل ایم پی ګانو په لاس خرچ کړي، دا هغه تحصیل میران او یا د چیرمن نو پلاس پہ نہ خرچ کئی. جماعت اسلامی کے پی نارتھ دامیر پہ حیثیت سرا زدئی سرا مضبوط ولاڑے ماں زب خپل لوکل گورنمنٹ منسٹر پاتے شے ماں لوکل گورنمنٹ قانون بانی یقین ہو خدا غلرم.
دا غونډه پر مهال د بر دل تحصیل چیرمن رفیع الله خان بیا وای د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور لخوا لدی وړاندې سو زله د بلدیاتي نمائندګانو ستونزې په بشپړ توګه د هوارولو لپاره احکامات جاری شوي خو عملی شوي نه دي.
د وسفوري زموږ کم 20% په ان ایف سی کې یا په پی ایف سی کې زموږ شیرو هغه د دې کال فورې موږ ته یو روپۍ هم نه ملاو شي، چې کم 32B زموږ په اکټ کې یو شی کو هغه سکیپ کړو هغه نفس به چې کړه د بحال شنو دی پوسټ افال خپل کاون کم تحصیل چیئرمینان چی دی د پی ٹی آئی منتخب اغوت پیسے ورکلی اغوت 3.72 ارب روپئے د پی ایف سی پیسے اغوت ورکلی ٹی ایم ایس د اہلکارو تنخواہگانی نشتے د شپگو میاشتو خلق پاکو پنارو باندے مجبور شوی دی خارونو د خپل ٹی ایم ایس صفایانی نشو کولے خلقو د پلان دی سطح باندے مونگا ہیس قسم سروس نشو ورکولے ندی وجہ نہ ظلم دے زیادہ دے چی دری کالج مونگا اسی ضائع کلو یورو فائی فنڈ ورنکلو مالی اختیار نہ ورکی قانونی اختیار نہ ورکی
فنکشنل او فعال لوکل گورنمنٹ نظام نہیں نہ عمل ترقی نہیں شکولے.
په عین وخت کې د پیښور رشید ګړی سیمه تحصیل چیرمن او د سیټي میټروپولیټن جماعت اسلامي پارلیماني مشر نورغلام مشال ریډیو ته وویل چې په مقامي کچ نمائندګان د سیمه ییزو ستونزو د حل لپاره منتخب کیږي، خو صوبایي حکومت د نه پاملرنې له امله ورته ګرانه ده چې سیمه د خلکو خدمت وکړي.
گاڑی ٹول خراب تھی جی زمنگا ایم آئی تھا یا دا صفائی ملے تو ہوئے اجدا دا صفائی ہو کے ہوئی منگ سارا پیٹرول تھا پیسے نہیں تھا زمنگ گاڑی خراب تھی تو منگ دا صبح ٹول وسائل دی پخلو درنو باندھے وہ لگا ہوا دا صفائی ڈیرا کٹا مسئلہ دا اسٹریٹ لائٹ ڈیرا کٹا مسئلہ دا سنیچنگ شروع دیتا سو گورے زی پزے چانا موبائل والی چانا سوالی چا سا کسی ماتی دی نالی ٹول خراب دی.
دا پیښور د مقصود آباد ویلج کونسل چیئرمین اقبال مومن بیا مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتي ټاکنو له لارې د منتخب کېدو درې کاله وشول او په خپل سیمه کې یې ستونزې په ګوته شوي، خو د حل په موندلو کې یې لا بریالي شوي نه دي. د دوی په وینا چې د دې لوی لامل صوبایي حکومت لخوا د مرستو نه ترلاسه کېدل دي.
منگ لا عوام رایا را کڑی وٹی را کڑی منگے منتخب کڑی مختلف ستونز و مشکلات سو سر مخامخ و خاص کر دو صوبائی حکومت دا طرپا مختلف حربی دی پا منگ استعمالی گی پا 18 دسمبر سمر چی دا کے پی کے دا خیبر پختونخوا منتخب بلدیاتی نمائندگان دی نو پا آگے کی 4212 دا دا ویلج این سی وی سی دی او دا سی 131 سی دا دا تحصیلون دی نو انشاءاللہ دا با دلتا پا پیشاور کی دا جنا پارک تر ټولیږي او دا غینه با پر ریډ زون وزیر اعلی هاوس مخ ته انشاء الله درنه ور.
بلخ د خیبر پختونخوا د خزانه سلاکار یا مشیر مزمل اسلم د دسمبر په نهمه په خپل یو خبر کړي بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت لومړي ځل ځای منتخب استادو ته پرمختیايي فنډونه جاري کړي. مزمل اسلم ویل چې د بندوبستي ضلعو منتخب استادو ته 3.2 ارب روپۍ او د اعظم شو ضلعو منتخب استادو ته 3.25 میلیون روپۍ پرمختیايي فنډونه ورکړل شوي. نوموړي زیاته کړه چې اوس په د ځایي حکومتونو منتخب استازي پرمختیايي فنډونه براه راست خرچ کولی شي. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
زموږ غله مشال رادیو خوري اواز زو ممندو ته د ممندو په وو تحصیلونو کې د غنمو کروندا نه د سوي هلته بارانونه نستا او دغه تحصیلونو کې د وبو نهري نظام هم اغیزمن دي. کروندګر وایي چې دوی تخمونه او کیمیاوي سري اخیستي خو بیا هم کروندا نه د کړي. دا غوي په خبره د هر یو کروندګر د یو کال د غنمو ضرورت شاوخوا 50 منه دي، خو کباران ونسو او کروندې ونه کړي نو دوی به دغه غنم په بازار کې په بای اخلي. زموږ خبريال شنواز ترکزی د کروندګرو او وروسته د کرنې د څانګې له یو پوه سره خبرې کړې او دا راپور را لېږلې دي.
سږ کال د بارانونو د نشوالي د وجې مهمندو کې د غنمو کرونده نه ده شوې.
د مومندو په للمو تر ټولو ښې کروندې پنډیالۍ او ساپو تحصیل کې کیږي. د دغه تحصیلونو ځمکې هوارې او خاورینې دي. د ساپو اوسیدونکي ملک ګلشاه صاپی وایي د دوی د کال ضرورت شاوخوا اتیا منه غنم وي.
بس اسمان ته سترګې دي، موږ چې الله شي ته باران وکړي موږ به فصلونه وکړو. زموږ خو د غریب وطن دی، موږ خو هر سړي له تقریبا چې 15-16 منه غنم کیږي چې بارانونه وشي او موسم برابر وي. خو که دغه شان پوزیشن نو الله دې مل شي، بیا به ډېر تکلیف سره مخ شو.
د زراعت ماهرین وایي د غنمو کر د نومبر د 15 نه تر د دسمبر د 15 پورې مناسب دی. که د دغه نیټې نه په ځنډ کر وشي نو هم کیدای شي، خو بیا دا چې حاصلات پې کم وي. د مومندو په بایزو کې به تیر وختونو کې کالو سر د اوبو چینې بهېدې او هغلته به په غرونو واورې هم کېدې. خو د بایزو اول کلیوال کونسل بلدیاتي چیرمن ملک نورالله مومند په خبره دا څو کاله ډېرې سوکړې دي.
د نن نه تقریبا چې 45 مخکې باران شوی و، هغه پشندره باندې او تورخیل او خنجر کلی باندې تڼۍ وغیرہ دغه علاقو باندې شوی، هغوی پې کار کړی دی. خو دې پلو کوډاخیل او لښکر کلی او وطم کلی مطلب دا دی چې کار نه دی کړی او هلته باران نه دی شوی.
د مومندو په پنډیالۍ، پړانغار، امبار او ساپو کې ځینې خلکو د کویانو په واسطه هم کروندې کړي، خو هغه هم ډېرې کمې دي. که باران په لنډ ورځو کې هم وشو کروندګر باید څنګه کار وکړي؟ مشال رډو د زراعت د محکمې زرعي انسپکټر وارث خان دغه پوښتنه کړې.
دسمبر کې چې هر ټایم هر تاریخ باندې باران وشي نو زمیدارونه دې بالکل کروندو کې چې کله کرونده کوي نو کم از کم 60 کېجی دی پر ایکړ دی واچي، ځکه چې سونه لټکیږي هغه مربه ته هم سیوا کوي چې پروډکشن باندې ډیر من په اثراتونه لويږي.
بلخوا د موسمیاتو د محکمې پوه پاڼه دوی د دسمبر پورې 10 لیکلي تر د 12 دسمبر پورې د باران امکان نشته، نه به اوریځ وي. دوی بیا زیاته کړي البته موسم به یخ وي او د تودوخې درجه به 48 سانتي ګریډ پورې راټیټیږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري اوس زو د خیبر پښتونخوا د سوات پر لور. د سوات په سیلانی سیمه ملم جبا کې په مصنوعي واوره د شویدو لوبي او د لوبي زدکړي شول پلسوي دي. د سلګری د ودی ځای اداره وایي چې ملم جبا کې سش کال تر اوسه واوره نه ده سوي، خو بیا هم د سیمې د تودوخي درجه کمه ده، نو ځکه له مصنوعي واورې څخه ګټه پورته کوي. دا په سیمه کې لومړی ځل دی چې هلته مصنوعي واوره باندې د سکي لوبي پلسوي دي. بلخوا سیلانیان هم لوبو ته خوشاله دي او وایي چې هلته ذهني سکون محسوسوي او د سیمې د ستر څنګ لولوب سره هم خوندونه اخلي. د ماشاالله ډو خبريال نیاز احمد خان د ملم جبي سکي ریزورت ورغلي او دا راپور را لېږل دي چې تاسو په امر تر ګرځوم.
د سوات په ملم جبي کې سخت کال د موسمیاتي بدلون د وجې هغه رنگ واور نه ده شوی کوم چې توقع وا. خو زاید سیلګری پرمختګ ادارې په واورو د لوبو خوندون کې اسمت علي چخپو کې په واورو د زغل تختې او لاسونو کې ډنډې نیولې دي، وایي چې بیا هم د ملم جبي د یخ موسم نه پیدا پورته کوي او په مصنوعي توګه واور جوړوي.
دته آیس سکیټینګ وای دا کله چې وبو په ماینس ټمپریچر باندې مایشي راغینه آیس جوړ شي او په دې لپاره بیا موږ دا گیم کوو. دته آیس سکیټینګ وای او باقاعده د سبا زمونږ کلاسونه شروع کیږي. مېلمانه خپل کلاس زمونږ سره بک کولای شي ملم جبي سکی ریزارت سره او هغه له پراپر موږ دلته کې ټریننګ ورکو. د سیفټی په لحاظ سره هر قسم اکوپمنټ زمونږ سره برابر دي او دا هر څوک زده کولای شي، مشکل گیم نه دی، آسان دی.
خبریالانو د ټولګي سره ورغلی د سوات خبریال په زرخارق وایي چې سوات کې د ډیرو خلکو روزګار په سنه سره ډول د سیلګری سره وابسته ده. داسې په نوې ټکنالوژي سیلګری سوات ته رابلل د سیمې د خلکو د روزګار لپاره ګټور دي.
ډیر وخوشو چې د موسمیاتي بدلون د وجه نه دلته کې اوس اغه د واورو سلسله چې د تروسه پورې لانه د شروع شوه. نو په دې وجه باندې په سواد کې په وړاندې ځل باندې د ماشين په ذریعہ باندې د واورو جوړولو دغه طریقه چې کومه ده او وزمی له شوله یو خو بده پیدا وی چې کم د سیلګری شوبه متاثر کېدل ځکه چې سیلانیان برالو عدالت به واور نه و نو اغي به بیا د دې ځنه مایوس اتل. خو اوس د دې ماشيني واوري جوړولو په ذریعہ باندې د دې چې خلک بدل ترازی نو د سیلانیانو دراته په وجه باندې د سیلګری شوبه چې دغه اغه سرګرمیانه به هم برقرار پاتې شي او مقامی خلک چې دی اغي ته روزګار هم ملويږي.
ملم جبیت سره د کومي ورغلي د کراچۍ زکی اوي چوڑمی زل ملم جبیت ورغلي د ملم جبیت د یخ موسم او اورونه خوندونه اخلي.
مې به فرست ټایم وایم لیکن بہت اچھا ہے بہت سردی ہے بہت بہت
زه هم اول ځل راغلم ډیر جات خلګي سکون دی دلته موسم ډیر فرست دی ډیر ښه وردا ټولې کورنۍ سره يم ټول ته خوندونه اخلي زوایم ټول خلکو ته راتک پکار دی ډیر خلګي سکون دی دلته مازغه دمکیږي دلته
نه چاہیے سکون ہوتا ہے مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے.
د سواد پاسه لانی سیما مدام جبه کې هر کال په قامی کچا په واورو د زغل لوبي کیږي لوب کې برخه غستون کې د مرد برابرو سیمو څخه تعلق وي. بیا سیلانیانو ته هم په واورو د لوبو کولو اسانتیاګانې ورکول کېږي. هر کال لوبو او واورو نه خوند اغستو لپاره د دسمبر نه تر مارچ پورې مقامی او غیر مقامی په زرګونو سیلانیان د ملمجبي سیل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.